Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ خراغ لاستوې مړاندې اوري وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر چې کابل ته تللی و وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی.
زه په کابل کې یم. د ګڼو بیړنیو حالاتو یو مجموعه دا هیواد د بشري فاجعې خواته وړي.
عام خلک څه وایي؟
خلق ډیر څنګه د بحران سره مخ دي. وچکالي ده، کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته.
په کلي کې دوه درې څلور نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه یي. بیا له سامون دي چې اوبه هغه راته وایي تاسو نه یاست مسکینان، موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو.
اروپا د کورونا له یوې بلې خطرناکې څپې سره مخ ده.
The current pace of transmission across the fifth.
د اروپا د سایپ درې پنځه وادو کې د کورونا د خبرېدو سنۍ سرعت زیاتې اندېښنې وړ ده. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، په کابل کې یو شمېر ښځینه فعالانو ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چپ په خوله پاتې نه شي. فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی او په هسپانیې کې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیانې اروپا ته انتقالول. بشپړ خبرونه. په کابل کې یو شمېر ښځینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چپه خوله پاتې نه شي. یوې فعالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د پنجمې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ته سپارل شوی دی. هغې زیاته کړه
زن نیست، بشر هست. سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه، نباید بی تفاوت باشن. در اون نامه همه درد افغانستان بیان کردیم، چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه شما بیان کردیم.
د ښځو د ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د ښځو حقونو او ازادۍ ته درناوی وکړي. د افغانستان پلازمېنه او نورو ولایتونو کې د شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته نشي تللی. همدارنګه د ښځینه محصلینو مخه هم نیول شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی پر یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به یې په هېواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. ازادي راډیو ته غوښتست. فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی. دغه امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپل اعلامیه کې ویلي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې ده. فوزیه کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړې وه چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره ناستې وکړې. کوفی د طالبانو له راتګ وروسته له افغانستان ووتله. پاتلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي، دا وارې د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د فوزیه کوفی لاسته راوړنې وستایلې. په دې غونډه کې د هغو کسانو درناوی او یادونه هم وشو چې له افغانستانه یې د خلکو د راایستلو په لوی ماموریت کې رول درلود. پاتلمن بنسټ د پخوانی امریکایي پوځي پاتلمن په درنښت جوړ شوی. پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وژل شوی و. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې درې کسان ټپیان شوي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو د رئیس مولوي مهدي او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطعې د قمندان مولوي مقبل کسانو په یو بل ډزې کړي. دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر سیمه کې پنجشنبه رامنځته شوې. د دې نښتې علت لا نه دی معلوم. د بامیان راډیو تایید کړي چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي او د نښتې له امله دوکانونه هم تړل شوي وو. په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي. ټاکل شوی دا د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د کابل په بخښنې سره د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې به دوام وکړي. د سیالیو کې د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، اوخابان هندوکش، سیمرغ البرز او د اباسین سپی ټیمونه سره ګډون لري. په دې ټورنمنټ کې سیالي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ټیمونه دي. د طالبانو لاسته د کابل له لویدو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال او یا په ټوله کې د ورزش لومړنی ټورنمنټ دی. او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. د اروپایي ټولنې د پولیسو ادارې د پنجشمې په ورځ وویل قاچاقبرانو اکثره پاکستاني مهاجرین د بوسنیا هرزګوینا له کمپونو څخه ایټالیا یا هسپانیې ته په لاریو کې قاچاقول. د دې شبکې یو مشر نیول شوی او هسپانیې ته سپارل شوی دی. د پولیسو د اټکلونو له مخې د انسانانو د قاچاق دې ډلې په وروستیو څو میاشتو کې اروپا ته د شاوخوا 400 کسانو د قاچاق له لارې لږ تر لږه 2,300,000 ډالر ګټلې دي. د اروپایي ټولنې پولیسو دا هم ویلي چې په کرویشیا کې پولیسو یو لارۍ چې واو یا پناه غوښتونکي پکې سپارو نیولي. په دوو نورو عملیاتو کې هم کرویشیایي پولیسو دوه نور موټرونه کشف کړي چې پکې شاوخوا 8,000 پناه غوښتونکي ناست وو. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر انټونیو ویتورینو وایي را روان جمعه به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو په کار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 20 میلیونو اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل اند او نور جزئیات.
په افغانستان کې سږ ژمی تر نورو هغو سخت اټکل شوی ځکه د ریپورټونو له مخې میلیونونه کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی وو په روانو حالاتو سخت اندېښمن دی. د آی او ایم د رئیس انټونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خپرې شوې. دی وایي زه په کابل کې یم. د ګڼو بیړنیو حالاتو یو مجموعه دا هیواد د بشري فاجعې خوا ته وړې. افغانان چې کلونه جګړو او نامنیو ځپلي وروستیو وچکالیو او کرونا وبا یې لا پسې کړاوونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان ژمی بلا زیات خلک اغېزمن او ستونزې به یې ور زیاتې کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې لکونه اړمنو کسانو ته د ژمي په درشل کې مرستې ورسوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړی 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډې ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6,00,000 د سږ کال دي چې پکې 60% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر ښاغلي ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپناه د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کړې کولو ته اړ شي. یو شمېر عامو خلکو هم ازادۍ راډیو ته د خپلو پیغامونو په استولو سره له بیکارۍ او سخت بېوزلۍ شکایت کړی. د ننګرهار اوسیدونکي وفادار وایي
زه به دومره ووایم چې خلک ډېر سخت د بحران سره مخ دي. وچکالي ده، کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټول ورونه څومره ورونه دي ټول په دې بس فرار دي. د افغانستان نه چې ووځي که هغه راخوي که پاکستان دی که ترکیه ده مجبور دي چې ووځي، ځکه د بحران سخت د بحران سره خلک مخ دي. روزګارونه نشته، خلک څه شي وکړي؟ خلک بېروزګاره دي. هیڅ کار ژوند نشته.
یو بل افغان چې نوم یې نه دی ښودلی بیا اندېښنه ښودلې چې کله افغانستان سره مرستې هم کېږي په مستحقو خلکو نه ویشل کېږي.
ورونو دغه مرستې چې و د افغانستان ته راځي دا خو چلېوارې ده دغه بډرونو چې ښځې هر وطن را واوړي دغه دغه په منځ باندې نیمه کېږي، نیمه یې طالبان وړي بیا نیمه یې دغه دغه خلکو ته را وړي. بیا راشي دلته په کلي کې دوه و درې و څلور نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه هغه مستحق کسان نه وي. بیا له شامنډې پسې اوبه هغه راته وایي، وایي تاسې دغه نه کوي، تاسې نه یاست مسکینان، موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو،
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خلکو سره د مرستو ګڼې پروژې په ټپه ودرېدې چې له عمله یې نه یوازې لکونه افغانان بیکاره شول بلکې په هیواد کې د لوږې لمن لا پراخه کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره مرستې وکړي او دوی ډاډ ورکړي چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنوا په غونډه کې پښتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې شپږ سوه میلیونو ډالرو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي، خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلې. تیره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې یو میلیارد ډالر مرسته کوي. امریکا که څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې لس میلیونه ډالر کنګل کړي، خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوسم احمد خیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
ایرو ایشیا نیټ خبرونه لیکي د اگست 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، داعش په جنوبي اسیا کې پر هغو ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونه په باور له 2014 کال را وروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعال شوې ده، دا ډله له چین سره دښمني کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د آسیا په جنوب کې د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرو ایشیا نیټ وړاندې د افغان اویغورانو په وینا لیکي چې د طالبانو نوی حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیو کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لوی بریدونه وکړل چې د لږ تر لږه یوې حملې مسؤلیت یوه اویغور واخیست. د لویدیس یوې بلې خبرونې ټلګراف ورځپاڼې د داعش د غړو پر ځای د ملکیانو د پنښه کېدو پر یوې پیښې لیکنه کړې ده. د اګست په 9مه په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې امریکایي بی پیلوټ الوتکې یو هدف وویشت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت وویل داعش یې په نقشه کړی دی. وروسته راپورونه خپاره شول چې په دې پیښه کې اووه ماشومان او درې ملکیان وژل شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیښې ارزونه کړې ده. ټلګراف ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا برید سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله درې ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځان وژونکي چاودنې د کابل له هوایي ډګر سره د دیارلس امریکایانو په ګډون نږدې 200 تنه ووژل. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ د سرمفتش ډګر جنرال سامي ډي سټ خبرې راخیستې دي چې وایي دې تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیروتنې او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له امله له بده مرخه ملکیان وژل شوي دي. جنرال ډي سټ زیاته کړه چې دا د خواشینۍ وړ صادقانه تیروتنه وه. ټلګراف د خبرې کړې مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیروتنو ته په اشاره سره لیکي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي چې دا پیښې له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوي دي.
ا ازادي رادیو ته غواګاست دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام سلا شریه پنځه باندې خبرونه کو وربشو کراچۍ ته حالت د افغانستان پر ارتباط باندې یو سیمینار جوړ شوی په کراچۍ پانتون کې د نومبر په 3 د افغانستان پر حالات یو سیمینار شوی دغه سیمینار ته د نړیوالو چارو کارپوان ویناوی وکړي په هغه کې امریکایي کارپو مایکل کګلمن د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان د کراچۍ پانتون مشر پروفیسور ډاکټر خالد محمود په ګډون نورو خلکو اشتراک کړی او خبرې وکړلې د ازادي اروپا د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان د سیمینار ته ورغله او دا راپور یې جوړ کړی دی
دې سیمینار ته د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان په خپل وینا کې ویل چې امریکای له افغانستانه د وتلو سره په سیمه کې بے ثباتی رامنځته شوه دی وایي چې په داسې وخت کې چې امریکا د وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو واک دی د دې سره په سیمه کې استحکام راکم شوی او دا هم د امریکای په ګټه ده او د دې سره په سیمه کې د چین او روس مخ په زیاتیدونکو نفوذ هم کم کړی شوی او د دې دی هیوادونو خا اثرات ندی ډاکټر جمیل احمد خان زیاته کړی چې په افغانستان کې لوګا صحت خلکو ته د ژوند لپاره اسانتیاوی نشواله او نامنی ورځ پر ورځ زیاتیږي چې خای چې یو ځل بیا په افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده سیمینار ته امریکایي سکالر مایکل کیوګلمن د ویب دلاري په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان د روانو حالاتو لامل د سیمې هیوادونو ناامن دي د چین او روس ترڅنګ هن هم د سختو دریزو سازمانونو لګواغ سره مخ دي پاکستان هم له تحریک طالبان پاکستان ډلې څخه اندېښنه لري او زما خیال دی چې په افغانستان کې بعد طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد د هر ډول اقداماتو څخه ډډه وکړي سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی په خپل وینا کې وویل چې لبه د مرغا د نورو هیوادونو د خوشحالولو لپاره د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې وخت په وخت غیر ضروري بدلونونه راوستل شوي دي دی وایي چې زما په خیال زموږ بهرنۍ پالیسۍ زموږ په ملي ګټو کې نه ده او هم د دې لامله دنیا په پاکستان باور نه کوي د افغانستان د حالاتو پراتلونکو کې پاکستان کې د امن او د اقتصاد دواړو ته لوی ګواښ دی او موږ اوس هم هغه پالیسي غوره کړې کوم چې موږ په کال 1971 کې غوره کړې و ډاکټر خالد محمود عراقی زیاته کړي چې نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو د چلند په اړه شکمن دي له همدې لامل نړیواله ټولنه د هغوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې تر څو چې طالبانو خپل چلن نوی بدل کړي دا ستونزې بوي او طالبانو تر اوسه خپل چلن نه دی بدل کړي او بیا دې سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر نعیم احمد ویلی چې ټي ټي پی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی او افغان طالبان په دې حالت کې نه دي چې د دوی په ضد کوم ګامونه واخلي او که د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد کوم ګامونه واخیسته نو افغان طالبانو ته به نور ستونزې هم پیدا شي او اندېښنه ده چې تحریک طالبان پاکستان به له داعش سره یوځای شي سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون د سیاست څانګې مشر ډاکټر نصرت ادریس په خپل وینا کې ویلي چې د افغانستان 80% بجټ په نړیوالو مرستو پورې تړلې دی چې اوس بند شوی دی او په راتلونکي ډیرو کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي حالت ښه کېدای نشي او تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان دننه د امنیت خراب حالت د اقتصاد مسایل او د ښځو د حقونو ناامني ده دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچۍ پوهنتون کې ترسره شوی چې طالبانو د اګست په 15 کابل او بیا ټول افغانستان واک تر لاسه کړل وروسته له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځله نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي
ازادي رادیو ته غواګی است اوس به هم د اروپایی ټولنې د روختیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون په خبري کانفرنس کې ویل چې په ټوله اروپا کې د کورونا سرعت ډیر زیات دی او ښایي ورسره که همداسې دوام وکړي تر راتلونکي فبروري پورې 500,000 نور کسان د کورونا په خاطر له لاسه ورکړو په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند رپورټ ته
د اروپا د لوی وچې لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوي له خطر سره مخ دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه. دی وایي د اروپا د ساحې په 350 هیوادونو کې د کرونا د خپرېدو اوسنی سرعت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د کووید 19 پېښې وار بیا د ریکارډ تر کچې رسیږي. چټک خپرېدونکې دلتا بڼه په ټوله اروپا او منځنۍ اسیا سویر یې خوړولی. موږ د وبا د بیا رامنځته کېدو په یو خطرناک موقعیت کې یو. اروپا یو وار بیا د کرونا وبا د خپرېدو له پلوه هغه ځای ته رسېدلی چې یو کال مخکې وو. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر دا خبرداری داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې دا څو ورځې د ریکارډ په کچه د کرونا مثبتې پېښې ثبت شوې، ورسره د مړینو کچه هم په بېسارې توګه لوړه شوې ده. روسیه پرون د نږدې 1200 کسانو مړینې ثبت کړه. درې پرله پسې ورځې همدې حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همداراز روسي چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا د څه باندې 40,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 20,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټوله اروپا کې ختیځه برخه د لږ معافیت د ترلاسه کولو یا پکې د کم خلکو د واکسینېدو له امله د کرونا د بیا اوج ته رسېدو له خطر سره مخ بلل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څانګې مشر هانس کلو په خپل پرونی کانفرنس کې دا هم وویل چې که د کرونا وبا مثبتې پیښې همداسې په چټکۍ زیاتې شي، لری به نه وي چې د ده په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو دورو قرنطینونو او خاربندیو وروسته دا وروستۍ درې میاشتې بندیزونه تر ډېره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00420122124001.
وربشو خوست د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمېدو اساسي لاملونه د پوهنتونونو او ښوونځیو پرله پسې رخصتۍ او په راتلونکي کې د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لور ته طالب چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د یاد ولایت په کچه د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړي دي. نور حال په دغه رپورټ کې.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوې خوا پوهنتونونه په پرله پسې توګه رخصت دي، او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤول محمد نعیم صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
پخوا به کله زمستاني رخصتۍ به وي درې میاشتې، په هغې وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډېر زور اخیسته، په دې چې خلک به وزګار شول. ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. پوس کې چې د پدې چې رسخته به یو خیو دغه ځکه چې مکاتب او پانتونه رسخت نشته، پدې کې درسونه خلک او امزوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زنه هکوي. دلته زموږ تر کتابتون ډیر کم خلک راځي، په ډیره کمه پیسې خلک دلته راځي تر څو دوی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو ډیره پانګونه کړې وای په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټ سرمایه کړې ده، اوس په خپله سرمایه پښیمان وي. علت دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دوکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کول. عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو، وروستي سیاسي تحولات نو پانتونونه باندې او مکتبونه باندې د سر سودا موږ تقریبا نورځ 15000 روپۍ کو.
د مندوزي اوسیدونکو نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وای اوس عمومي مطالعه کم شوی، ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسی او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال پکې نه کوم چې څوک کوي یا څوک وکړل شي. نو عادي بخش یا د کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي هغه د پانځه اړوند مطالعه کوي، نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري، خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
که د خپل ژوند نه دته وایم، زه تقریبا 12-14 زره کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه هم نه مطالعه کوم، ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم. زه داسې یم چې موږ سرنوشت چیرې روان دی.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت ډېر د ټولنیزو رسنیو اغېز بولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي، خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فلحال مو په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,000 جلده کتابونه لري، او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي، ادبي، معلوماتي مطالبو کتاب، تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو، او دلته د ځوانانو دپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلوري هم منفي اغیز کړی دی.
اوس هم لنډ خبرونه. په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو په تړاو چپه خوله پاتې نشي. فوزیه کوفی د پاتلمن د بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی. دغه بنسټ ویلي دي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړې ده. پاتلمن یو پخوانی امریکایي پوځي و چې په 2004 کال کې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې وژل شو. دغه په یاد باندې دا بنسټ جوړ شوی. په بامیان کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې درې کسان ټپیان شوي دي. طالبانو لا څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې په نښتو کې د استخباراتو د رئیس مولوي مهدي او د خاصې قطعې د قمندان مولوي مقبل کسانو ګډون درلود. تاکل شوی د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال لومړنی ټورنمنټ دی، او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. د پولیسو د اټکل له مخې دې شبکې لږ تر لږه 2,300,000 ډالر په وروستیو 3 میاشتو کې ګټلي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه لوستلی شئ. اوس هم د خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې د کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اصاب چې راغلي وو مقدسه، اوس موږ هغه کورونه له شپې دي موږ نظره کوو. په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې وو کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. موږ درته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستې څخه موږ دا غواړو چې موږ مرستې را ورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ته توجه وکړي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی. دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8,000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پټن باندې شپک د زر افغانۍ محصول اخلي چې موږ ته بالکل یو دغون بوج دی یو دغون بار دی. یعنی موږ هم د اوچتې دان نه یو، بالکل د اوچتې دان نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو د مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د اوچتې دو نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتو نه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانډ کار وي کنټرول دي سي، او که داسې وي چې د عمارت اسلامي کار وي او د دوی په لحیه او قانون کې همدومره ګمرکي، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راواردوو، بالکل به مال پرېږدو نه به راواردوو، او چیرې به بله خپله مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی یم رادیوي ازادي نه، ډېره ډېره مهرباني چې موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.